د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسته پروگرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې وخت به مو د ورځ به مو تر دې وخته په خیر تیر کړی وي. نن د سې شنبه ورځ د غوی درویشتمه ده، د 1399 هجری لمریز کال. نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. د روژې مبارکي نن شلمه ده. پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن په کابل، ننګرهار او خوست کې په انتحاري حملو، وسلوالو ډزو او چاودنو کې ټول 10 تنه وژل سوي او نږدې 100 تنه زخمیان سوي دي. په افغانستان کې چارواکي وایي په کورونا ویروس اخته خلکو شمیر نږدې 5000 ته لوړ شوی دی او په روسیه کې د اور په لګیدو کې 15 تنه مړ شوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې نن په دشت برچی کې د تروریستانو په حملو کې 14 ملکی وژل سوي دي، ملکی وګړي وژل سوي او 15 نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان نن خبري اعلان ته وویل:
با تاسف تروریستان به دوام جنایات خود امروز یک بار دیگه
دای وای متاسفانه چې تروریستان خود خپل جنایتونه په دوام نن یو اربیا په کابل کې یو بل جنایت وکړ. دوی په دشت برچی کې په یو سلبستری زروختون باندې حمله وکړه او د دوو نویو زیږیدلو کوچنیانو په شمول یو لس ولسی وګړي چې په هغه کې مایندې او نرسان دي وژل، 15 تنه زخمیان سوي چې په هغه کې هم شو دینارینه او کوچنیان شامل دي. آریان ویل چې حمله له غرمې مخکې د 10 بجو په شاوخوا کې پیل شو او د 2:30 بجو په شاوخوا کې د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. په سیمه کې یو عیني شاهد د دې حمله په اړه خبريالانو ته ویلي:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې 300
دوی ویلي دي چې وسلوالو کسانو پرته له دې چې توپیر وکړي پر خلکو باندې ډزې وکړې او خلک یې ووژل. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په مخکې تر دې د دغسې حملو مسؤلیت اخیستی دی، خو طالبانو په ننني برید کې د لاس درلودل رد کړی دی. د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو د ځانمرګ برید له امله د وژل سوو کسانو شمیر 24 او د ټپیانو 18 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیانی ازادي راډیو ته دا معلومات ورکړي دي. هغه ویلي ځانمرګ برید له غرمې مخکې شوې دي او د ځانمرګ برید له غرمې مخکې شوې دی او د سیمایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې دغه حمله وشوه. د پیښې ټپیان د ننګرهار روغتون ته وړل سوي او چارواکو په خلکو ژغ کړی چې د وینې ورکولو لپاره دي روغتونونو ته ورسي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی او دا ډول بریدونه دوی غندي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 15000 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویاند وحید مجرو نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د کورونا ویروس په اړه تازه جزئیات بیان کړل. وی ویل:
په ټول افغانستان کې په 13 ساعتو کې 341 مشکوک سمپل مختلفو لابراتوارو کې ټیسټ شوی دی چې د دې د منځ نه 201 اتیا مثبت واقعات تشخیص شوي. انځه تر خپل ژوند د لاسه د کورونا له کبله ورکړې او شپږ دېرش تنه نور ناروغ شوي دي. په مجموعي توګه اوس په افغانستان کې موږ 4963 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي. 126 تنه زموږ وطنوال د کورونا د اخته کېدو له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړی. 610 کسان بېرته روغ شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو نن خلکو ته خبرداری ورکړ چې که غفلت وکړي او احتیاط ونه کړي او د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي نو شاید د افغانستان تر 80% وګړي به د کورونا په ویروس باندې اخته سي. هغه ویل چې د کورونا ویروس ورځ تر بلې په افغانستان کې زیات خپریږي. د خوست صبروی ولسوالۍ په مرکز خلبیسات کې 14 سوي ده. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ویلي چې 14 نن له غرمې مخکې په بازار کې سوي چې په هغه کې یو لس وګړي وژل سوي او لس تنه زخمیان دي. عادل حیدر ویلي د پولیسو لخوا د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول سوي او د ټولو روغتیايي حالت سم دی. د روسیې حکومت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هغه هیواد کې په کورونا ویروس نږدې 11,000 کسان اخته شوي دي. په دې سره هلته په کورونا د ټولو اخته شوو خلکو شمیر 2,150,000 ته لوړ شوی دی، چې تر امریکا وروسته دا په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ په روغتون کې د اور لګیدو له امله 15 تنه مړه سوي دي. په دغه روغتون کې د کورونا ویروس ناروغان بستري وو او وژل سوي کسان هم دغه د کورونا په ویروس باندې اخته وګړي دي. چارواکو ویلي چې د پېښه سهار د جورج روغتون په شپږم پوړ کې د تنفسي ناروغیو د یوې مصنوعي دستګاه د اور اخیستو له امله شوی ده. د سن پیټرسبورګ څارنوال سرګی لکوینکو ویلي چې په دغه روغتون کې بستري 1.5 ناروغان ټول ژوندي استل سوي دي. او نن په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړل سوې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ایران کې د لګول شوو محدودیتونو د نرمېدو یو بل اقدام بلل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومي په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانیستل کېدو پرېکړه له روغتیا وزارت سره د مشورې له مخې شوې ده. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دې ویروس د خپرېدو خبرونه خبریږي او داس ویل کیږي چې د دې ویروس خبرېدل د زیاتېدو په حال کې دی، خو په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې محدودیتونه به سوکا سوکا راکم کړي. دا مهم خبرونه. تاسو د ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د کابل د نننۍ حمله له جزئیاتو به مو خبر کو. په دغه حمله کې یو عیني شاهد وایي
کوم سیاسار مریض او شتو ګو امر کا چې میز ته پرسونو نامه کې کیه سپینس.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه یو رپورټ ترلاسه د ازادي راډیو خبریال له غزنی څخه په خپل راپور کې چې په مختلفو ولسوالیو کې وسوالي نشته روانې دي. په نړیوالو مسایلو کې به دوه مهمې مسلې درته راواخلو. یو به په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وروستي معلومات واوري، او دوهم به واوري چې ولې په بهر کې میشت بلوچ فعالان او د پاکستان د بلوچستان خبریالان تشویش لري د خپل امنیت پاړه، او په سویډن کې د وژل سوي یا د مرسوي بلوچ ژورنالیست برخلیک تسو. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه د ترلو، یو د شوزو پروګرام دی او بل د غوړی اچار پروګرام دی. ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نن سهار وسلوالو کسانو د کابل په دشتي برچی کې په یو ملکی روغتون باندې حمله وکړه. په دغه روغتون کې اکثر د کوچنیانو او مندو لپاره خدمات وړاندې کېدل، او په دغه حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان پوینه 14 ملکی وګړي وژل سوي دي او 15 تنه زخمیان سوي دي، چې په وژل سو او زخمیانو کې نوي زیږیدلي کوچنیان او د هغوی میندې او ډاکټران او نرسان شامل دي. د افغانستان حکومت ویلي چې دا یو تروریستي حمله وه. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري، خو د داعش وسلوالي ډلې مخکې تر دې په دشتي برچی او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د دې مسؤلیت لا داعش هم نه دی اخیستی. زموږ همکار په فریدالله سعادت نن دشتي برچی ته تللی و او دغه حملې ځای ته ورغلی و. حمله یې له نږدې وضعیت یې لیدلی دی، اوس په استودیو کې دی. نو سعادت صاحب، ته مهرباني وکړه کوم نوي معلومات چې راټول کړي دي اوریدونکو ته وړاندې کړه.
سلامونه فرشته جانی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د کورونا چار وزارت تورستي معلومات لمخي د دشت برچیا د کابل په نوی بریټ کې ديار لس کسان وجل شوی او 15 نور ټپیان دي چې ټولټل یا مجموعن 38 کسان کیږي په وجل شو کې دوی نیوی زګدلی ماشومان دي او همدارز میرمنی هم په دغه قربانیان کې شامل دي. د کورونا چار وزارت ویان تاریخریان ازادي راډیو ته ویل چې برید درې وسلوالو کړی وو او د نږدې 15 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ چې د امنیتي ځواکونو له لورې له 15 ساعته نښتې وروسته درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي، خو د قربانیانو شمېر 28 دی چې 14 وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. زه چې له برید نږدې یو ساعت وروسته د شتي برچي یا د پیښې ځای ته ورسېدم، هلته عیني شاهدانو راته ویل چې په لومړۍ کې له یو کورلا ډوله موټر نه درې کسان چې نظامی کالی البته پتن وو د روغتون مخې ته له موټره کوزیږي، پر ساتونکو د روغتون په ساتونکو او همداراز پام خلکو یې ډزې وکړې او ورسره هر څوک چې مخې ته ورتلل نو ډزې پې کولې او وژلې. یو له ډلې یو ډاکټر چې سید احمد نومېده هغه راته وویل چې زه په دوهم پوړ کې وم چې د یو نظامي مې تر سترګو شو، فکر مې وکړ چې ښایي دا به د روغتون ساتونکي، خو کله چې زموږ لور ته ډزې وکړې بیا مې له خپلو نورو ډاکټرانو سره یو ځای روغتون پرېښود. په ټوله کې هلته جنګي وضعیت وو د نږدې 3.5 یا 4.5 ساعتونو لپاره، د 2.5 ساعتونو لپاره چې موږ هلته وو عیني شاهدانو نیوکه دا کوله چې واردمخه ښه تدابیر دغه روغتون لپاره نه ونیول شوي او د دغه روغتون د موقعیت په اړه که ووایم فرشته جانې چې دغه روغتون په دشتي برچي په بازار کې یا هم دام خلکو کورونو سره په خوا کې دی او تدابیر دومره نظامي تدابیر لکه د نورو روغتونو په څیر دلته هم نه ونیول شوي او په ټوله کې پیښه له 15 ساعته نښتې وروسته پای ته ورسېده.
تیر مننه سعادت صاحب د دوو د سیمې د دوو اوسیدونکو خبرې دلته را سرسته. یو دغه پېښه چې په سترګو لیدلې ده یو رمضان علي دی د رویټرز سره خبرې کړې دي او دوم نوراغا د اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې. د دغو دواړو خبرې به د اوریدونکو سره شریکې کړو و به ورو چې دوی څه وایي.
اینمی شفاخانه دولتی زده نمیجه مردم و مریضا را آورده بودم سیاسه رو مریض و اشتو بودم هر کسا که میدید میزد تو پرسان هم نمیکد که کی است کی نیست.
یک نفر با لباس نظامی اردو و لباس نظامی اردو گوش راستش اگر دروغ نگویم مایده است پایوانا وری اونم از اونجا داخل شد و بده رازی بخل و اونم اونجا در دانی دروازه کلینیک ضربه کن زربارش
سری مردونه محلی سری مردونه پایوازه مریض. اوریدونکو دا د عیني شاهدانو خبرې وي. دغه معلومات چې دوی ورکړل یو وګړي ویل چې مسوالو کسانو دلته پر خلکو باندې ډزې کولې او چاته یې نه کتل، بل ویل چې یو تن د اردو یا د پولیسو کالی اغوستي هم ډزې کولې او په بې توپیره ډزې کولې خلک وژل. دا د دوی خپل سترګو لیدلی حالت دی، نو چارواکو مستقلا دا خبرې نه تایید کړي. نو د ازادي راډیو اوري هڅه کوي چې تاسو ته په دغه سیمه کې د حالت یو انزور وړاندې کړو، خو هغه کوم ارقام چې راځي، کوم دقیق معلومات چې راځي، هغه د حکومتي چارواکو یا د خپلواکو سرچینو په اړه د سره شریکو تاسو زموږ په پاڼه هم ګوري ازادي راډیو ټکی کام، هلته هم مشتغه معلومات خپرو نو د هرې لارې چې تاسو ته اسانه وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو د شوزو لپاره ونیس پروګرام د ازادي راډیو او بل د ګوړي اچار پروګرام. خو تر هغه مخکې راپورونه دي زموږ همکار خاطر پردیس نن په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ویان صدیق صدیقي خبري غونډې ته ورغلی وو. صدیقي په دغه خبري غونډه کې پر څو مختلفو مسلو خبرې کړې دي. یو په هغه کې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی خلیځلې وي او دا چې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تر کومه رسیدلې دي. اسما همکار خاطر پردیس تا وسره سره د سټوډیو کې دی، نو دی به دغه نور جزئیات وړاندې کړي چې د دې سیاسي جوړجاړي پر امکاناتو باندې صدیقي څه وویل او دا چې مقابل لوري لا خبرې کړي دي کیا.
سلامونه تاسو ته غلی فرشته جان او ټولو اوریدونکو ته، ولی څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د افغانستان ولسمشري معنی وی لسپیدار سره په سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی او په دې برخه کې مذاکرات هم دوام لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه دلیل چې د دې هوکړې په لاسلیک کې ځنډ رامنځته کړی هغه یو شمیر مسایل دي چې ژور بحث ته اړتیا لري. هغه وویل
توافق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته.
د وی د سیاسي هوکړې په اړه به دومره ووایم چې مذاکرات دوام لري او په دې کې ښه پرمختګ هم شوی دی. شته ځینې مسایل چې په هغه کې ډیر غور ته اړتیا ده. د دې هوکړې هدف د روانو سیاسي ناندرویو پای ته رسول دي. سیاسي ناخوالو د حکومت په کارون منفي اغېز پرېښی دی. باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د صدیقی د خغل صدیقی په خبره هر هغه پریکړه چې د دې سیاسي هوکړې په اساس کېږي د اساسي قانون په چوکاټ کې بوي. نوموړی وایي د تیرې تجربې د نه تکرار لپاره باید دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر ویان همداراز هغه اندېښنو ته چې حکومت بیا دوه تقسیمه کېږي وایي په دې سیاسي هوکړه لیک کې به ټولې پریکړې به په دریو اصولو باندې ولاړې وي. یو د اساسي قانون پلي کول، دوم د سیاسي ناندرویو ختمول، او دریم هم د بی اتفاقی و لمنځه وړل. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسم د نږدې دوه میاشتې له تیرېدو وروسته د دواړو لورو ترمنځ یوه هوکړې ته رسیدل هیلهمندي زیاته کړې ده. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله دا پایله ونه منله او ده هم ځان ولسمشر وباله. خو د ټولو ګډونو حکومت د نه جوړېدو په اړه له نړیوالو فشارونو، د امریکا لخوا د $1 میلیارد د مرستې بندېدلو وروسته، اوس دواړه خواوې هڅه کوي چې بالاخره یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. فرشته جان، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مقابل لوري، یعنی د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم نظر هم راواخلو، خو هغوی تر دا مهاله پورې له ازادي راډیو سره څه ونه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې د افغانستان دغه روان وضعیت چې دی، دا حالت باید کابو شي او ګاونډیو هیوادونو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د خپلو ناسمو اهدافو په خاطر په افغانستان کې د یو مقتدر نظام د رامنځته کولو مخه ونیسي. بله فرشته،
و مننه خاطر پر دې اوریدونکو تاسو موږ د همکار خبري واورېدې. د هڅه کوي چې په کابل کې د سپیدار ماڼۍ له چارواکو سره هم په تماس کې سي او د هغوی نظر هم واخلي. نو بریالی اوسې. مننه اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ د افغان بیسیم په 313 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ که ټلیفون لرئ د افغان بیسیم، نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به د اتفاق د رامنځته کېدو او د اختلافاتو د بې اتفاقۍ د له منځه وړو لپاره هڅې نتیجه ورکړي که یا؟ که دغه باندې تاسو نظر لرئ، تاسو یې پر افغان بیسیم راستولی سئ. او اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي وضعیت ډیر د ډاډ وړ نه دی. په دغه ولایت کې په مرکزي سیمو او مرکز ته په نږدې ولسوالیو لکه پاندړو کې جګړه روانه ده. 15 امنیتي سرتیري د رپورټونو پر اساس او وسوال طالبان او ملکي کسان هلته وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وایي چې تیره شپه وسوالو طالبانو پر څو سیمو حملې کړې وې. نور جزئیات په دغه راپور کې واورو چې له غزنی یې راستولی دی.
په غزنی کې د جګړو له امله 15 ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولایت ویان وحید الله جمعزاده وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز اړوند په ارزو او د اندړو د یک، خواجه عمري، جغتو او خوګیانو ولسوالیو په مربوطاتو کې د امنیتي ځواکونو پر تاسیساتو او پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي دغه بریدونه پر شاتم بول سوي دي او تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي.
جمعزاده زیاتوی په اندړو ولسوالۍ او د غزنی مرکز په ارزو سیمه کې افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. جمعزاده زیاتوی یوازې په تاسنګ کلي کې د یو تن وسلوال د وژل کېدو، د دوو وسلوالو او دوو ملکي کسانو د ټپي کېدو راپور نه ورکول سوي دي. خو بل لور ته د غزنی روغتیایي چارواکي وایي په دغه بریدونو کې تر شلو پورې کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سېشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د دوی روغتون ته د څلورو تنو مړي او شپاړس ټپیان راوړل سوي دي. ښاغلی همت وایي ټپیان ټول نظامیان دي او په وژل سوو کې درې نظامیان او یو ملکي کس دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په دا وروستیو کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر شپه پر امنیتي پوستو جګړې روانې وي. ځینې دولتي کسان چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي په دغه جګړو کې د امنیتي سرتیرو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په د نړۍ د یو تر ټولو توده مسله چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي، پر دې به راپور درته وړاندې کړو. زموږ همکاري ملالی بشیر په اروپایی او هیوادونو او په امریکا کې د کورونا ویروس وروستیو ارقامو ته کتنه کړې ده او همدارس دې ته کتنه کړې چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په خپلو خلکو باندې دغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي وو سوکس او کلیرې کوي. ځینې کسان داسې اندېښنه لري چې که داسې بندیزونه لرې سي او په دې کار کې بیړه وسي، شاید د کورونا ویروس بیا راوګرځي او خلکو ته تاوان پیښ کړي. په امریکا کې سرچینو ویلي دي چې د کورونا ویروس سره تړلي ارقام د ثبات پر خوا روان دي. نور جزئیات په ملالی بشیر په راپور کې واوري.
په اروپا کې فرانسې او بلجیم د می په 11مه نیټه په داسې حال کې د کورونا ویروس په خطر لګېدلې محدودیتونه کم کړل چې د نړۍ روغتیايي کارکونکو اندېښنه څرګنده کړې چې هیوادونه په ډېره چټکۍ سره پرته له خوندیتوبه بیرته عادي ژوند ته ګرځي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې امریکا تر 1.3 میلیونه زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې او 80,602 مړینې ثبت کړې دي. د نړۍ پر کچه په دې ویروس 4.1 میلیون کسان اخته سوي دي او تر 2,680,000 زیات مړه سوي دي. متخصصین په دې باور دي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته ویل سوي چې لویدیځې برخې ته د ننوتلو لپاره دي مولونه یا ماسکونه اغوندي چیرته چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر کارونه پر مخ ځي. دا وروسته له هغه چې د مرستیال ولسمشر مایک پنس یو مرستیال او د ولسمشر یو کارکوونکی ناروغ سول. ټرمپ چې د می په 11مه نیټه په یوه باغچه کې په خبري کنفرانس کې ګډون وکړ ماسک یې پر مخ نه و. د ویل دا ځکه چې له نورو خلکو ډیر لیرې درېږي. په اروپا کې د ورځني ژوند عادي کولو لپاره خوشبیني زیاته ده. په اسپانیا کې د کووید-19 په نتیجه کې د مړو سویو شمیر 133 ته کم سو او په ایټالیایي روغتونو کې په جدي مراقبت خونو کې د ناروغانو شمیر تر 0 کم سوی دی. په فرانسه کې هم د مړینو شمیر کم سوی، خو د می په 11مه نیټه یې 213 مړینې ثبت کړې چې دا تر څو ورځو مخکې په پرتله 4 چنده زیات شمیر دی او همداراز نوي مثبتې پیښې 2 چنده راپور سوي دي. د برتانیې صدر اعظم یوازې د لږو محدودیتونو د نرمولو اعلان کړی. د هیواد ویلي چې له احتیاطه به کار اخلي او په تدریجي توګه به محدودیت لرې کوي. چک جمهوریت چې له لومړۍ ورځو راهیسې خلکو ته د مولونو یا ماسکونو اغوستلو اعلان کړی و، ویلي دا امر به د می میاشتې تر 15مې عملي کړي. کورونا ویروس لومړی ځل په چین کې خپور سو او اوس دغه هیواد بیرته عادي ژوند ته د ستنېدو په حال کې دی. د می په ولسمه نیټه د دوشنبه په ورځ چین تر درو میاشتو ګرځبندیز وروسته د ډیزنی پارک بیرته پرانست. دغه هیواد د سه شنبه په ورځ د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت کړه. ځینې هیوادونه داسې تلیفوني اپ کاروي چې له ناروغانو سره د خلکو تماس تعقیب کړي او که څوک په کورونا ویروس له اخته کسانو سره په تماس کې سوي وي هغوی قرنطین کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه سیمه ایزه کورته نږدې مسله راخلو. د بلوچستان یو خبریال او فعال ژورنالیست ساجد حسین 9 کلن و او د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسلا ښار کې ورک سوی و. هغه په 2012 میلادي کال کې پاکستان پرېښی او د دې لپاره چې ادعای کړی و چې د خبریالۍ له کبله په پاکستان کې ژوند په خطر کې و، دی بیا سویډن ته تللی و، هلته یې پناه اخیستی و. په 2019 میلادي کال کې هغه د پناه اګزین په توګه منل سوی و او له هغه راهیسې یې د بلوچستان ټایمز په نوم په یوه ویبپاڼه کې د بلوچستان د وضعیت په اړه لیکنې کولې. وروسته بیا د سویډن پولیسو د هغه مړی پیدا کړ. داسې د دې خبر خپرېدو په شمالي اروپا کې میشتو بلوچو خبریالانو او فعالانو ته د خپل امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
بلوچ فعالانو له خپل پلرني ټاټوبي چې زرګونه کسان په کې مړه یا تری تم شوي دي د وتلو لپاره لوی خطر پر ځان منلی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له 2 لسیزو راهیسې د بیلتون پالو پاڅون روان دی. خو سلګونه مهاجر بلوچان په سویډن کې د تابعیدي خبریال ساجد حسین له مرموزې مړینې وروسته حتی په مهاجرت کې هم سخت اندېښمن دي. نوموړی لومړی لا درکه او بیا یې مړی د تېرې میاشتې په وروستیو کې د سویډن په اوپسالا ښار کې وموندل شو. په اروپا کې ډېره بلوس فعالان وایي د حسین د مړینې قضیې په دوی کې د مړینې یا تری تم کېدو ویره بیا راژوندۍ کړه. همدې ویرې په خاص ډول هغه فعالان چې د بلوچستان له ملتپالو سازمانونو سره یې اړیکې لرل دې ته اړ کړل چې په 2006 کال کې د بلوچانو د ملي رهبر له وژل کېدو وروسته په دې ایالت کې د تشدد له پیښو وروسته سیمه پرېږدي. په سویډن کې ډېره ملک بلوچ چې د ساجد حسین له نږدې ملګرو څخه و د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل له هغې ورځې چې د حسین مړی موندل شوی دی ډیر احتیاط کاره شوی او تل څار کوي. نوموړی وایي چې تل خپله شاوخوا څاري او ګوري چې کوم څه غیر عادي نه وي. د سویډن پولیسو د روانې می میاشتې په لومړیو کې وویل چې د حسین د مړي له موندلو وروسته یې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. پولیسو په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب له معاینې وروسته د کوم جنایت شک کم شوی خو دوی لا هم څېړنې او لازم اقدامات کوي. خو د حسین له مړینې سره په بلوچستان کې د ناامنیو په اړه د هغه د راپورونو او له ملتپالو تنظیمونو سره د ده د تماسونو ترمنځ احتمالي اړیکو په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان سخت ویرولي او وایي نور نو د امنیت احساس نه کوي. پاکستانی چارواکو که څه هم د بلوچستان ایالت په وژنو کې لاس لرل رد کړي دي خو تر اوسه یې د غیر قانوني وژنو او لادرکه کسانو قضیې نه دي حل کړي. په اروپا کې ډېره بلوچ فعالان دا ویره په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان حکومت په تشدد کې په لاس لرلو د تبعیدي بلوچانو ډلو د تورنولو له لارې په اروپا کې د هغوی د بې اعتباره کولو کمپاین پیل کړی دی. د همدې کمپاین په نتیجه کې چې په 2018 کال کې اوج ته ورسېد د بلوچ بیلتون پالو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول شول. د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې د غیر قانوني وژنو او جبري تری تم کېدو سلګونه قضیې ثبت کړي او په دې سیمه کې زرګونه ملکي وګړي، دولتي سرتیري او وسلوال کسان د بلوچ بیلتون پالو، د پاکستان د پاوځ او افراطي اسلام پالو په حملو کې وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
راشد افغان د بادغیس ته بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي دغه مذاکرې چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره دي هیڅ نتیجه نسي کولای. هیڅ نتیجه نسی ورکولای. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو جمهور رئیس ولري، په دوه سري حکومت کې اتفاق نسی راتلای. سمیع الله سیلاب د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ دغه سیاسي بحران د سولې لپاره یو لوی خنډ دی. نیاز محمد د کندهار څخه لیکلي، فکر نه کوم چې دا وړی دي شړی سي، ځکه چې اوس نو شپږ میاشتې تیر سوي او هیڅ خبره لا نه ده حل سوې. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي، وحدت یا اتفاق هغه وخت راتلای سي چې نظام یو ولسمشر ولري. او عبدالمتین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي، د دوی ترمنځ د ستونزو او مشکلاتو صدمه یوازې ولس ته رسېږي. موږ هیله لرو چې دغه سیاسي کړکېچ به بالاخره ژر تر ژره حل سي. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره یې راستولي و ازادي راډیو ته. ازادي راډیو یوازې ستاسو نظرونه خپروي، خپله کوم نظر نه لري. عبدالباسط ته خوست خلیکلی، باید بیا په افغانستان کې یو دوسرې حکومت رامنځته نسی، هم دومره بسته چې موږ وزوریدو. سردار محمد له هلمند خلیکلی، خدای دې وکړي چې طرفین به په خپلو کې پر خپلو وعدو وفا وکړي، خو فکر نه کوم چې د قدرت تجی سیاسیون دي سره جوړ سي. او تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واردل. تاسو هم کولای شئ چې مشته پراته سوتل شمېره ټلیفون را وکړئ، خپل نظر څرګند کړئ. اوس به ورسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز په واورو.
د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو روغتون باندې د ترهګرو په برید سره 14 ملکان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یاد وزارت ویاند طارق آریان وایي وژل شوي او ټپیانو کې نوي زیږیدلي ماشومان، روغتیا پالانې ښځې او سړي شامل دي. دا برید نن له غرمې مخکې 10 بجې پیل شوی و چې تر دونیم بجو یې دوام وکړ او د پولیسو لخوا د دریو واړو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو باندې د ځانمرګي برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر 24 او د ټپیانو 18 ته ورسید. د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسیدلی. نږدې 300 کسان یوازې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا اخته دي. روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس د 11,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی. په دې سره هلته په کرونا ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر 2,230,000 ته رسیدلی چې تر امریکا وروسته دا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو دویم لوړ شمیر دی. او په روسیه کې د سنت پیټرزبورګ ښار په یو روغتون کې اور لګیدنې 15 کسان وژلي. وژل شوي کسان په کرونا ویروس هم اخته وو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دی. ازادي رادیو اوس پر ټولنیزو رسنیو هم ډیره فعاله ده. تاسو کولای شئ که ټویټر لري یا فیسبوک لري او انستګرام کلری، تاسو کولای شئ ازادي رادیو پیدا کړئ. د ازادي رادیو راپورونه، خبرونه، ویډیوګانې چې دی د ورځې زموږ خبري اعلان سره راټولوي او خبروي، هلته تاسو پیدا کولای شئ. بیا د نورو خلکو سره شریکولای شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. دلته د ازادي رادیو د ټولنیزو رسنیو یا د سوشل میډیا غټول دغسته تاسو لارښوونه درته سوي چې تاسو څنګه پیدا کړئ او څنګه ورسره یو ځای شئ. ازادي رادیو به نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوري. اوس 2 اونیز پروګرامونه لرو. یو د نیمه نړۍ پروګرام دی چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر مختلفو اړخونو باندې بحث پکې کیږي. او بیا در هغه وروسته د ګوړې اچار پروګرام درته لرو. البته د یادونې وړ بولم چې د خبرونو لنډیز تاسو صفی الله ستانکزی وړاندې کوي. اوس په ورسو اول د ښځو پروګرام ته.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا لې وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. یو په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیات تعقیبوي. لهدا زیات پلاتل او بیزایا ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي. او د دغه ژوند پایله به څه وي.
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سل سلنه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځته کوي او دغه رابطه کېدای شي چل منځه یسي.
د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلی شي چې واکمې جبر خیل جوړه کړې ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شېبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینهو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښیې بولي او تر ډېره ناراضی وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوی چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یم، ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او امدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ ژړل او د جلی نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او موږ ته کول او ژړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودوونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وځ کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی د دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیخي. او دغه قیدادونه د جامع په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامع په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیخي او که ډیر لږ قیدات هم بیخینی وي هغه هم بیا مشکلات پیخي. نو جامع په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضی نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بېباوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وخایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاري توپ ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوی دي که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی په اړه وایي
دا تجسس څه پوشاکو تردید کوي دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده. څه د یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي او فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پاک شته. نو دغه حرام کړه دا هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی د فامیل کې، د اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعا جایز نه ده.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې ده او د خزي او خوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د خزو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي:
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلر جامعه ده، فکر کوي چې خزه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو آزمایشي دوره ده یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده او هغه وایي زما بس نارینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6449 پیښې ثبت شوې دي چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 10 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي:
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځه باندې ډیر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار او دا ورته وایي چې نه تاته اجازه نشته چې لاړ شي. دا حق نو نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ دا خپله یو جدایي شوه، خپله یو فاصله شوه. سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي، جدایي منځته کې دی. د ډېر فوکس په دننه کې چې موږ د خپله ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو، نه که موږ په هغه باور وکړو، هغه په موږ باور وکړي، دنیا به ګل وګرځي.
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا که چیرته دا رقم خویدات وزستی د خپله نشم زغملی
خبر سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکړي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره که جوړ نه راځي اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد دا خبر دی دیونه ونی دا دی ما کیږي سې دوی موایس کې شخړه راسي او دوی له سبب دی وسې جدایي ماینس کې راسي.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلټل کیږي او د کنټرول لاندې وي او د خصوصي حریم په نامه حق نه محروم دي. دا ډول چلن به د خزي او خاوند په ژوند کې څه بدی اغیزې ولري او د دواړو خواو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري واکمي جبرخیل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استادې پوهنوالي کریمه دری سره شریکي کړې دي.
استاد که اول را تا ده تعقیبون که و پلتون که کرو با عربو بایست چه اولی یو شمیر نارینه دا ډول چلند لخپل میرمنی یا کوژدنی سره کوي.
په دې اړوند بیلا بیل لاملونه موجود دی. یو ده چه ځینې شخصیتی نیمګړتیاوی دی چه مقابل لورای او په تیره نرانو که زیاد وی اگه ده چه دوی دروغجن دی، دوی ځینې پټ کارونه تر سره کوي او هم داسې ځینې وختونه خیانت هم کوي، البته ټول نه ځینو کسانو کې. نو د دوی عمل نه لکه دوی چې خپله څرنګ دي، نو دوی فکر کوي چې مقابل لوری به همدغسې یو کس وي، نو ځکه دوی په مقابل لوري چې نامزاد یې یا مېرمنې ده شک کوي. دویم دلیل کیدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړی نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بی عیب او بې نقصه دی. نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځینې نیمګړتیاوې لري. نو له دې کبله ځینې کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی نو دوی داس فکر کی چې ګوکه د مانه به خکاس د خزه پیدا کی یا دغه د مانه په بهتره را خلکو باندې وخت مصرف کی نو ځکه دوی کې د شک زمينه برابروي. درېمه کیسه مخ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځان ته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتي ترين کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر د پاره میرمنې ده، نو دغه هم باید دغه حریم وساتي او په دغه حریم کې د تجاوز د پاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکاول کې یا په یاداش کتابچو کې یا په موبایل کې په شمیرو کې په پیامو کې دوی لاسوهنه کوي او دا خپله باعث دو کېږي چې مقابل لوری په شک وکړي او یا د دغه اړیکې نه زړه توری شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وهي، ولې ما په مثال بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دو کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه حریم په خاص ډول وساتو. او په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادان یا میړونه د نور اړیکې هم لري، خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ښه، مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودونکو چلند په عملونو او حل لارو غیده. د نیمه نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړ کړی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تربیات خدای پامن.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پرې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو ریدن کو سلام. د ترنتین پورسو کې کابل خاردا سیده علاقہ اختر چوی نه د پلیو کسانو کمشتا او نه هم د موټرونو لا چهار خوازی چلور لاری بندی دی. پولیس او امنیتی ځواکونه د ترافیکو له مامورینو سره خپل کارونه کوي. کورونا نه ده چې د ځینو کسانو لپاره سم د پیسو ریبلو موسم دی. د خپرونې په پیل کې مو د یو وزیر صاحب له کاري پلان نه خبرو.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسی شاید تعجب کړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سر ته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطحه یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سر ته وباسو. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سر ته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پریکړې ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتېرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوهسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطحه مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینامو‌ګانې کېږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سر ته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سل یې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مرچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځای کار دی،
للوګي تندی او ګنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند یې عملي وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتېږي.
پروژه کې درې شیان هیڅ خوند نه کوي.
په تلویزیونونو او راډیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې به له درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي،
له کساب سره، له عملي سړي سره او له نسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیستې، درې کارونه کوه:
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه، او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواره درې نښې وي:
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې له خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډېر پام کوي:
په منډایي، کوټې سنګي او خاري موټرونو کې.
گناهکار روژتیان په درې ډوله دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او درېیم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
اوس ښځې د جامو په کیفیت پسې نه ګرځي، وایي چې نوم ولري. لکه داسې
مورې سلام.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مسې؟
خیر وسې مورې.
چې دا د مور مې نن څنګه تبه جوړه ده؟
شودیارې، ته د جامې خو مور ته مې ښکاره کړه.
ښه، زه خبره سوم. وایي ډېرې ښه جامې دې ورته راوړې دي. مبارک دې وي، مبارک دې وي لورې درته.
خیر وسې مورې، دغه دي.
دا پرې نه دي؟
نه، ما د بالا دي.
ولې زه خو خبره سم چې پرې نه درته راوړې.
و لومړی مې پرې نه ورته راوړې وې، بیا یې هغه خوښې نه شوې، نو لاړم ورته بدلې مې کړې. دوکاندار ویل چې اوس همدغه مادوبالا مور دي.
مادوبالا دې خدای ورکه کې، تا ته به خلک وایي چې له اسمانه خر راولوېد، نو ته یې منې؟
ولې مورې، ولې په غوسه شوې؟
جامې خو یې د مادوبالا ورته راوړې دي، خو قواره او عقل به یې چېرته ورته واخلو؟ د مادوبالا جامې له مادوبالا سره ښه ښکاري، نو نه چې دې بلستکې ته د مادوبالا کالي ور واخلو. مادوبالا
ما ویل چې ورکارای کوم، بیا په غوسه کېږي.
اوس شدیاره له مادوبالا سره ځان برابروي په داخرن مخ.
باید مې وکړه چې د مادوبالا مې ورته وویل، که نه دې چېرته پېژندلې.
اوس د غبرک شیرم واوري. په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه، څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه. ډېر ورته و چنګاښ ته، خو هغسې ورټول نه و. یو سر به یو خوا تلو، بل سر به بل خوا. دا یوه پښه به قات شوه، دا بله په ګونډه، او بله به ولاړه، او دا بله غځېدلې. یو دوه پښې په مخ تلې، یو دوه پښې په شا. نه پښو د سر منله، نه سر پښې کشوی شوې. یو سر به یو خوا تلو، او بل سر به بل خوا. عجیب شان موجود و عجیب شان بلا. او خلق ما ایران و چه چور سرو کی، او خلق ما ایران و چه چور سرو کی. تهو تختی لملکا کهو کی بیدوا، کهو تختی لملکا کهو کی بیدوا. دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، ستاره امینی، یاسمین حکمت او برای افغانپور. کاری که را سره نیستی ده پوست بکسون شمیری مو دادی. کابل 411، کندوز 1، کندهار 40، خوست 1 و جلال آباد 0.
Hasse ke de sa دی زخواگ دی کت راخ دی دا گلون که اوب دی وایت دی چه پزر دی وایت دی چه پزر
ترغاڑ میں چاپی